شي عباس صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وی د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وی طالبانو د افغانستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولې ورانوي؟ که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې
ده. افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونه پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟
دا داستان ته یې ور بیا وګورئ. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه بین المللي قواو لخوا کېدل.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو غږ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې د جنوري له میاشتې را په دې خوا 13,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځای شوي او تر دې دوو ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوو میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 18 کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبرپاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه دوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس ماساز توکو آساګاوا پرون وویل د 500 بلیون ډالر د ډاډ راکولې شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوې دي او بیکاری هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوی دی پرون په خواله رسنوي کې شریک کړ او ویل چې د په نس کې په مرمۍ لګیدل دی. وروسته بل خبریال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پوښتنې ته ورغی او ویل چې نوموړی ډاډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو دی په دې مشهور دی چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه دا تور پوری شوه دی چې روسیې په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیرمه کې په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندي ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپلو همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسیې پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیره شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند د غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې دی چې تر اوسه درې لوبې کړي او درې سره یې بایللې دي. په چیرو درېو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې ښه ځلېدلې دي. که چیرته نن دا لوبډله خپله لوبه وبایلي نو په تورنمنټ کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ترکی حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبې په ورځ د ترکی په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره شپه یوه تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاس آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېږي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 12 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ار کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه‌شنبه په ارګ کې د خی حکومتولۍ او بشري سرچینو غونډې په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نظور به ناره کوم ولی ورانه وی که د جوړولو قوت نلری، که مثبت پروگرام نلری، حداقل خرابی مخو نیست.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو او سړکونو د ورانۍ پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همدا شان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستې چې د ښاري مساق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو د ورانۍ عاملین نه دي. نوموړی ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان د دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوي پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره تاوانونه منلي دي.
په وروستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
جګپورې امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 12مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخلا ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفي الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پرېښودل به یوه تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اوسامه بن لادن نظر ثابته کړي چې ویلي وو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوای ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لره پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورسپاڼه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پرېږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه انجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې انجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربې تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونې په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونې له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکي زامنې اور ووژل او دا یې اړ کړه چې یبلې پښې کابل ته وتښتي. وایي لا یې هم هغه پیښه له یاده نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورایې ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نه شي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه دا وړاندې کړي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوبه کړې او زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمي مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حال په دې راپور کې
محمد نور علي خیال تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیال وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیال وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیال وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو 40 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 6000 کتابونه او کمپیوټر لب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دوی د خوښې وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان دې کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوښې وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راځي د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی. په دې کې ډېر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډېر علاقمند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کېږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کېږي.
محمد رواني د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو ویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اوه ویشت نفر پورې مراجعین لرو او هغه کسان چې کتابتون ته مراجعه نسي کولی، یعنې د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مکور هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لورې پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونشي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي؟ سفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د یو تحلیلي راپور لندن لزینو نویو زیاتونو سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلي هیواد د وروستیو دوه نیمو زرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تاب را نه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړه چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 14 به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوې چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطعات ته وګورئ، دا داستان ته ور بیا وګورئ. شل کاله مخکې نه نوی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین المللی قواو لخوا کېده. شپږ کاله مخکې چې زه ولسمشر سو دانګام کې لومړی برید په دانګام باندې وسو دا یې موږ اوس نشر دپاره نی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي در ټول دانګام ته یو پلان جوړ کړي. اوس هر ورځ شل تر پنځوس عملیاتونه اتاست خاصو قطعاتو او اوایي اتلانو لخوا کېږي.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکې کړي بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یوه اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنګټن به له یوه واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې درې لکه دفاعي او امنیتي ځواکونه لري ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1303 هاموي زغروال ګاډي 1550 جنگي موټر لس بلک هاک هلیکوپټر او څلور ای 9 جنگی الوتکې د نګدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لګدیز امنیتي قومندانې مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلو افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړې جنگي ورته ویلري. د لوټکو له پلو د درنو او سپکو وسلو توپونو او د اسکرو له پلو د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه وننی بله. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شه بخو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلې اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلي وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه معامله امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا د افغانستان ځانګړي ځواکونه که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر لشلو زرو تر دیرشو زرو خودل شوی چې خاصو قطعاتو ځانګړو عملیاتو خولی اردو ځانګړو پولیسو قطع او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټکال هنوای دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کالهن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویدارۍ یا قماندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دانی وکړه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره له دې چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کېږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سره کې د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو واقعي سره افغانان لخپلو کورونو بې ځای شوې دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د برید په نتیجه کې ټپي شوی دی. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او باسره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي تر سره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 2 په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري دی شي. اوس هم ولایت په ولایت خبرونه اورو دا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروی ما د خبرونه تم هر کله کوم. نن مو د خبرونه فراه ولایت ته ځانګړې ده. فراه د افغانستان په لویدیځ کې د ایران په پوله کې پروت ولایت ده. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیځ کې غور، په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8,400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرا نومیشی. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی؟
تاسو بهتر معلومه ده چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمینه کابل نه 0 کیلومتر حدودن لیری پروت دی. دا فراه ولایت دا ایران سره دیر اوږده پوله لري. دننه په فراه کې ستونزې او مشکلات ناامني یو عمده علت ده د ناامني و دی. ستونزې او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظر وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فراه ولایت 10 ولسوالۍ لري. فقط د فراه د ولایت برکت او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بالابلو، خاک سفید، حتی پشروت چې زه دغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو هیرامان پدیو چی دا افغانستان چون دو مشکلات دا افغانستان طول خلق پدیه لدی چی دا ترکی ناست مور یو عدد تا ورسی او دا سون دی مشکلات
بله.
او دا افغانستان جگلی تا دا پایتک
دیر سیات منن کور ودن سناتور صاحب عظیمی شاغلی مفتون هم وست تلیفون لاری را سره دی ور تارکلی ویم مفتون صاحب استاس به نظر دلیل سره فرال دیرو کلونو رئیس نه امنده خصوصا اکثر ولسوالی دی دولت له کنټروله وتلی دی لکه سناتور صاحب عظیمی چې ورته اشاره وکړه دلیل سره چې دی فرا په وضعیت کې ډیر تغییر نه راځي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي مهرباني ستاسو نظر څه دی
مننه سلامونه تاسو ته او ښاغلی وکیل صاحب ته زه باید تاسو ته ووایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په قطر کې پیل شوی وضعیت تبیبوت پیدا کړی په مجموع کې د طالبانو لخوا غټې حملې نه دي شوي په ښارونو باندې او په ولسوالیانو کې څه ناڅه جګړې شته د څو کالو په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده سوې موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدانو چې څو ځله پرله پسې فراه ولایت سکوت وکړي د دښمن لاس ولوېدی په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تېروي دلته او زموږ همیشه خپل ځخ پورته کړی چې د فراه امنیتي وضعیت ته باید توجه وسي ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران دخوا فراه ولایت کې مداخله کیږي په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادی پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو په فراه ولایت کې خلک په دې اند چې ایران به بی تفاوته پاتې نشي د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالف ډلې به تکویک کړي دوی به واسطه د فراه د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر خلګدان دښنه لري او پر مرکزي حکومت همیشه زموږ غږ داده چې فراه ولایت اضافه ځواکونه واسطه د فراه ولایت پر ولسوالیانو باندې خپل فوکس واچوي موږ وینو چې اوس د فراه ولایت اکثره ولسوالیان د طالبانو تر ولکې لاندې دي دوی هلته حاکمیت لري دولت تر اوسه هلته خاصه حاکمیت نه لري خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي نو زموږ هیله همیشه د مرکزي حکومت څخه دا وه اوس هم دا ده چې فراه ولایت یو لیرې پروت ولایت دی فراه ولایت ته توجه نه ده سوې موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقه خپل ژغ پورته کړی چې فراه ولایت
بله.
د مرکزي حکومت لخوا باید خاص توجه وسي
ډېره مننه مفتون صاحب سناتور صاحب عظیمي شاغل مفتون د بخش آباد بند یادونه وکړه د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلی
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین د زرخان د وختو ده د فراه د خلکو هیله همدا ده چې دا بند پوخسی ایمارتی او پرا پا دی مساحت پا دی پا دی پاناوری بندی مزکه خروبسی مشکل داده چی خبری دیر دی عمل لرش دی در زرخان در وقت تر روز پوری در دی بند هزینه یا لگست حد اقل سنور سوا تر پینزه سو میلیون دلار دی مگر متاسفانه په ټول د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده سروي 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک نه مصرف شي او کته وضعیت په همدغه منوال مخ ته ولاړ شي چې په شل کالو کې لاس میلیون
علي عظیم
نور به داسې دوام وکړي
ستاسی اواز کله کله قطع کیږي خپل موقعیت لطفا ما بدلوي په دې وروستیو څو کلونو کې د دې بند جوړېدو څو خبرونه خبره شول څو ځلې وویل شول چې د فراه خلکو همکاري اعلان کړه او حکومت هم له ترکی کمپنیو یا نورو کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د بند چارې پیل شوې دي اما ستاسی له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پرې کار نه دی شوی یا په دې بند باندې کار لا پیل شوی نه دی ستاسی منظور هم دا دی او کنه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
ګوره د دې مسؤلیت په حکومت کې په ټکر څه چې د دې یو مستقله نه ده په غاړه لري. زه په ټول دغه کلو کې په دې غونډې کې مې ګډون نه دی کړی. ګډون مې په دې ارتباط دی خبرې ډېرې دي عمل لږ دی. ما تاسو ته عرض وکړئ چې په ټول د شل کالو کې وخت چې $15 میلیون په سروي کې او $15 میلیون په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف او هزینه $300 یا $500 میلیون وي، دا به یوه پیړۍ وخت زمان ونیسي. نو د حکومت خبرې عملی خبری ندی.
بله دیر من بله سی من نه، لیکن نه پیشم د فرا چارواکو په سلونو ویلی دی چې په بند باندې کار پیل شوی دی. له ښاغلی مفتون څخه به واورو. مفتون صاحب، فعلا تاسو چې په سیمه کې یاست په بند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلی دی؟
په دې وختونو کې د فرا ولایت د بخش آباد پر بند کار په جدي ډول روان دی. مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه ونیول شوه د فراه ولایت خبریالانو هم هلته برخه واخیسته. د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړل چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې بند امنیت نیسو. نو ډېر خلک یې هلته غوښتي وو، خبریالانو هم ګډون کړی وو. د نرسې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړل، د رسنیو څخه نشر شو چې پر بند باندې کار روان دی. خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري، د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري، هغه نه فراه ولایت ته راغله. دلته د دولتي چارواکو سره یې غونډه ونیوله. دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سوه چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیزه کړي، یو خاص بودیجه د بند ته ځانګړی کړي چې دا بند په لنډ وخت کې جوړ شي. عملا اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي. کار عملا اوس روان دی، خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي. د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوانی وکړي.
بله ډېر زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال ښاغلی محمد یعقوب مفتون زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هیله ده چې ټلیفون وکړي. په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 بل شمیرې د 0902-205-55 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي radio.azadi.radio.tk. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
مننه. زه عبدالنصیف غنم د کندهار له تمه یوه پدینه تاسو ته سلام او منو ته سلام.
سلام.
زه نه منو ته پدینه دغه پښتنه کوم. ما څو شپږ ورځې کلم په دغه پرایدت بوکاپو له صدې کې د خاني په بخښ کې کار کول ته مې ژوند دي. نو د بوکاپو په خوا کې به چې څلورن چوي نو وسو به به چې سوي د څنګه کوم د پیډه کې اکثر پر مو کې وین چې په به ځای پیدا شي پر مې تقریبا یو ستر او اړیا مې تر لا چا مې تر ول کېږي. یوازې د څنګه پیډل کېږي زرات خو بخې او بغیر کې ستنه نو خلک د دې غربت سره مخامخ کې او بقا بقال صدې د سیمه څخه نه کېږي ټول یو تدې دی او کور کا پاتې هغه ما که سامي چې به کې ځای نه جوړ کړي نو څه کول چې خپل سیمه بریږي. ما دې نو څنګه دا پښتنه ده چې دې د اوبو لپاره څه کار وکړي او
بله سلامت اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. بل اوریدونکو له رو تاسو هم ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه محمد شریف د لوګر ولایت.
محمد شریف صاحب مهرباني.
د پرا ولایت د بنس جوړې د بخش آباد باندې د نوګر سي بنتونه په هر ولایت کې جوړ شي. نو دا افغانستان د پر ډیره پیدا کې یو ډیره ګټه رسېږي او زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړه نو دغه مخنیوی به وشي او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسې کوم پروګرام لرئ
د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو سلامت اوسئ مخکې د لوګر نوبت تیر شوی دی بل اوریدونکی لرو